گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی او زیبا خادم درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. نن د 2015 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په واشنگټن کې د سهار 9:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
په افغانستان کې پولیس وایي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون سیمه ایز رئیس د کابل په ختیځه برخه کې په ځانمرګي حمله کې د مرګ نه بچ شوی دی. د ترکیه مقاماتو نن د شنبې په ورځ خپلو خلکو ته توصیه کړې ده چې روسیې ته د هر غیر ضروري سفر وځنډوي. او وسلوالو کسانو نن د مالی په شمال کې د ملګرو ملتونو مرکز په راکټونو ویشتلی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن فری کمپاین د هیواد په ختیځو ولایتونو کې به عملي کړي. او د پکتیا او خوست والیان وایي چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د ځپلو او د ورنکارو د فعالیتونو د مخنیوي په هکله په یو ګډ امنیتي پلان کار کوي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري.
په افغانستان کې پولیس وایي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون سیمه ایز رئیس د کابل په ختیځه برخه کې په ځانمرګي حمله کې د مرګ نه بچ شوی دی. پولیس ویلي دي د اول الرحمن رودوال موټروان وژل شوی دی او څو کسانور په کابل کې په پایتخت کې د دې حملې د زیر سره نږدې زخمي شوی دي. تر اوسه پورې هیچا د دې ځانمرګي حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان چې د حکومت د راپرځولو هڅې کوي په دغسې حملو مشهور دي.
افغان چارواکي د هغه 13 کسانو د سرنوشت په اړه چې ډېرې د ملي اردو عسکر دي او د تیرې هفتې په سر کې په فاریاب کې د هغوی د هلیکاپټرې له بیړنۍ ناستې وروسته طالبانو اسیران کړل معلومات نه لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل افغان ځواکونو د فاریاب ولایت د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې چېرته چې دغه پیښه شوې یو لړ عملیات کړي، خو د پرمختګ په اړه یې څه نه دي ویلي. افغان چارواکو وویل یو شخص کرایه شوی چورلکی د تیرې هفتې د سه شنبې په ورځ نظامي پرسنل لیږدول چې د تخنیکي ستونزې وروسته یې د طالبانو تر ولکې لاندې بیړنۍ ناسته وکړه. دی وایي طالبانو 14 عسکر او 2 بهرنیان چې له سوځېدلې هلیکاپټرې د باندې راووتل ونیول، او 2 عسکر او 1 بهرنی د طالبانو سره د ډزو په تبادله کې ووژلی شو.
په کابل کې د افضل خان لالا په یاد د ورځني سیمینار وینا کوونکو په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د سیمې د ولسونو ترمنځ د ګډې مبارزې په اړتیا باندې ټینګار وکړ. نن د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو د وزارت په بندوبست د پښتنو د خدای بخیلي مشر محمد افضل خان په یاد یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و. په دې سیمینار کې وینا کوونکو افغانستان او د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پرتو قومونو په ستونزو خبرې وکړې او وی ویل چې دا ولسونه د یوې لویې دسیسې ښکار شوي دي چې د پردیو د اهدافو دپاره ورنه کار اخیستل کیږي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په خپلې وینا کې وویل چې دا دسیسه د یوې نیمې پیړۍ راهیسې را روانه ده.
د پاپ فرانسیس تړي مشي ته چې نن یې په یوګانډا کې یو لوی غونډې ته خپله لومړۍ وینا وکړه ډېر زیات خلک ورغلی وو. دغه لویه غونډه د نموګونګو په زیارت کې چې د هغه شهیدانو په یاد وشوه چې محلي پاچا په 13 پیړۍ کې له دې وجې وژلي وو چې د خپلې عقیدې نه ناغوښتل. پاپ وویل دغه شهیدانو په مینې د کرکې ځواب ووایو او د خپل دین، تعلیم او اصول نور هم روښانه کړل. پاپ به هم دغه راز د ځوانانو سره په غونډه کې چې د بشري مرستو په خاطر جوړیږي ګډون وکړي، او په یوګانډا کې د خپل سفر د 2 ورځې په اخر کې به د محلي مذهبي رهبرانو سره وګوري. پاپ فرانسیس د کینیا نه یوګانډا ته تللی دی او سبا د یکشنبې په ورځ د مرکزی افریقا جمهوریت ته ځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د ترکیه مقامات نن د شنبه په ورځ خپل خلکو ته توصیه کړې ده چې روسیې ته د هر غیر ضروري سفر وزندوي. ترکیه دغه اقدام لدې کبله کړې ده چې د روسیې الوتکې د غرزولو په سر د ترکیه او روسیې اړیکې خړپړ شوې دي. د ترکیه خارجه وزیر نن په یو بیان کې وویل چې د سفر په باره کې دا خبرداري د هغو ستونزو له کبله ورکړ شوې ده چې په روسیه کې اوسیدونکي ترکان او سیلانی ترکان ورسره مخامخ دي. روسیه له دې کبله په قار شوې ده چې د سې شنبې په ورځ د ترکیې جټ الوتکو د سوریې سره نږدې په هغه ځای کې چې ماسکو پکې نظامی عملیات کوي د روسیې الوتکه وویشتله. دغه جنجال د دې دوه هیوادونو په اړیکو باندې اثر کوي. دا ملکونه په سوریه کې په داخلي جنگ کې د یو بل په مقابل کې ولاړ دي او د لوی بین المللي بحران ویره پیدا کوي.
У нас накапливается все больше вопросов об истинных намерениях Анкары.
دا د روسیې د باندنیو چارو وزیر سیرګی لاوروف دی او وایي چې د تروریزم ضد جنگ کې د ترکیې په تعهد باندې شک لري. دی وایي موږ د انقرې د اصلي نیت او ارادې په باره کې ډېرې نورې پوښتنې لرو او همداشان د تروریزم د له منځه وړلو په باره کې په خاص ډول په سوریه کې ډېر سوالونه لرو او د سوریې د عربي جمهوریت سره د هغې د اړیکو د عادي کېدو په برخه کې پوښتنې لرو. لاوروف دا تبصری د ترکیې د جمهور رئیس طیب اردوغان د خبرو په ځواب کې کړی دی.
او سوالو کسانو نن د مالی په شمال کې د ملګرو ملتونو مرکز پر راکټونو وشتل دي. د مامورینو د وینا لکه قراره په دې حمله کې د ملګرو ملتونو دوه سلساتونکو او یو ملکي قراردادي وجل شوې دي. د ملګرو ملتونو د سلساتونکو د ماموریت نتا کول لک تر لګه سلور کسه په کېدال کې نن سهار په دې حمله کې سخت زخمیان شوې دي. په مالی کې په بماکو کې په یو هوټل باندې په حمله کې 19 کسه وجل شول. د لویدیزی افریقا دوه وسوالو ډلو القاعده او د القاعده ملګری ډلې د ریډسن په هوټل باندې د دې حمله مسولیت په غاړه واخیستو. په مالی کې خاصو قواو د جمعې په ورځ په هوټل باندې د حمله په ارتباط دوه سړي ونیول. دغه تشدد د مالی په شمالي او مرکزی برخه کې سره د دې چې د ملګرو ملتونو سلساتونکو قواو پرتې دي د سان پاولو وسوالو خطر سرګندوي.
د امریکا د کلورادو یالت د کلورادو سپرینګ په خار کې خلک د هغو دریو کسانو د وژل کېدو په خاطر غمجن دي چې په روغتیایي مرکز باندې د یو بریت په ترڅ کې وژل شول. تفصیل د حسی بلکوزی نواوري. په وژل شوو کسانو کې یو د پولیسو افسر هم شامل دی. پولیس وایي چې د رابرټ لویس ټو سپرینګ په خار کې بریت د جمعې په ورځ د کلورادو په نامه یو و 50 کلن کس وکړ او د پولیسو سره یې خطه پایل کړ چې تقریبا 15 ساعته یې دوام وکړ. چارواکي وایي چې د بریدکوونکو سره یو باکس و چې پکې زیات شیان ځای شوي وو او دې کار اندېښنې لا زیاتې کړې. د کلورادو سپرینګ د پولیسو د ډپارټمنټ ویاندې ویلي دي چې دا به یوه پیچلې قضیه وي او ښایي 100 ساعته ونیسي چې حل شي. امکان شته چې برید 100 ورځې نور هم دوام وکړي. په برید کې د کلورادو د پوهنتون د پولیسو افسر سلور سلویخ کلن گرید سوزی هم وژل شوه چې د سیمایزو پولیسو سره یې مرسته کوله. دغه راز دوه نور ملکیان هم په برید کې وژل شول او نهه کسه ټپي شوي دي. فدرالي ادارې د سیمایزو پولیسو سره په ګډه باندې کار پیل کړی دی. د پیښې په هکله سپینې ماڼۍ ته دقیقه په دقیقه معلومات ورکول کیږي.
په میانمار یا برما کې د دیموکراسۍ طرفداري مشرې آنګ سان سوچی د ملي لیگ دیموکراسۍ په نامه د خپل ګوند د ځینو هغه غړو سره کتلی دی چې د دې میاشتې په سر کې د پارلمان انتخابات وګټل او په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې. د هغې ګوند که څه هم چې اوس په پارلمان کې 80% څوکۍ لري خو د میانمار اساسي قانون هغې ته اجازه نه ورکوي چې جمهور رئیس دي شي، ځکه چې د هغې میړه برطانوي او ماشومان هم برطانوي تابعیت لري.
د جنوبی کوریا خبری آژانس رپورت ورکړی دی. وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د بالستیکي توغندي په ازمویلو کې چې د جاپان په سمندرګي کې د تحت البحرین فایر کړ ناکام شوی دی. یان هوب د جنوبی کوریا د یو مامور له قوله وایي شمالي کوریا نن د شنبه په ورځ په محلي وخت د 2:20 او 2:40 دقیقو ترمنځ وخت کې دغه توغندي فایر کړ مګر فایر نشو. دوول د توغندي ټوټې پرچې د اوبو په سر موندل شوې دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر دغه رپورت نه دی تصدیق کړی. او فلیپین پرون د شنبه په ورځ د جنوبی کوریا نه دوه نوي جنگي جټ الوتکې اخیستې دي او وردو ویلي دي چې د اواز نه په زیات سرعت د جټ الوتکو اثر ته رسیدلې ده. د فلیپین د ملي دفاع نطاق پیټر پال ګالویلز وویل چې دا یوازې کوچنی الوتکې دي، مګر هغه به د دې سره مرسته وکړي چې د فلیپین هوایي قلمرو د تیرې کوونکو نه وژغوري. کالویلز ویلي دي چې زموږ پیلوټان هڅېدلي دي، د دې معاملې زیات هرکلی کړی دی او په هوایي قوه کې زموږ د پیلوټانو مورال قوي کړی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په مخ لري د خبرونه لومړی راپور ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن فرعي کمپاین د هیواد ختیځو ولایتونو کې عملي کړي. د واکسین دا کمپاین سبا د نومبر په 19 پیلېږي او درې ورځې به دوام ولري. په دې اړه نور حال ته محمد ایاز پر رپورټ کې اورو.
تاکل شوی د پولیو واکسین په دې کمپاین کې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په لاره چول کیږي، تر 4 میلیونو زیات هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو ښکته وي واکسین شي. پولیو یا د ماشومانو د ګوزنډا کمپاین وروسته تر هغه پیلېږي چې په دې وروستیو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې د ننګرهار ولایت په مومندرې او لالپورې ولسوالیو کې پیدا شوې. د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګلخان ایوب په دې هکله امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل: دا فرعي کمپاین د نومبر په 19 پیل او د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې د افغانستان په 14 ولایتونو کې دوام لري چې په دې کې ننګرهار ولایت هم شامل دی. دا درې ورځنی کمپاین په دې خاطر پلان شوی چې د پولیو وروستیو پیښو ته ځواب ووایو، او په پلان کې لرو چې په ننګرهار کې تر 15 کلونو ښکته 1 میلیون ماشومان واکسین کړو. خو د عام روغتیا وزارت چارواکي د تیر په شان اندېښنه لري چې د امنیتي ستونزو له امله کېدی شي په دې کمپاین کې یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې شي. بیا هم د ننګرهار، هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې د راپورونو په اساس یو شمېر ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي، خو هڅې روانې دي له واکسینه پاتې ماشومان تر خپل پوښښ لاندې راولو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا هم له کورنوی غواړي هغه روغتیايي ټیمونه چې د دوی د کورونو دروازو ته ورځي د خپل ماشومانو په واکسین کولو کې ورسره همکاري وکړي. پاسیمه کې افغانستان او پاکستان دوه هغه وادونه دي چې د پولیو وایرس په کشتون لري، او په افغانستان کې له روان میلادي کال راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته رسیدلی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس یو بل رپورت. د پکتیا او خوست والیان وای چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د زپلو او د ورانکارو د فعالیتونو د مخنیوي په حق له په یو ګډ امنیتی پلان کار کوي. ابراهیم رحیمی رپورت را لګلې.
د خوست او پکتیا والیانو په خوست کې یو ګډ خبري کانفرنس ته په خبرو کې د امنیتی ستونزو د حل او د ګواښونو د لمنځوړلو لپاره تر ټولو لومړی د دواړو ولایتونو د چارواکو پر مضبوطو اړیکو ټینګار وکړ. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا وویل چې دا کار د امنیت پر تامین سربیره د کاري اړیکو پراختیا په سوداګریزو چارو کې د اړینو اسانتیاو رامنځته کولو او د قومونو د متحد کېدو لامل ګرځېدای شي. هغه په دې اړه داسې وویل:
دلته بشری کې ناس سره کوم ترسو بروکو شو د خپل ستونزې د یو بل سره په تفاهم په منځ کې وای ورو د حل لارې ورته پیدا کو، ځکه چې د فاصله کې په منځ کې نو منځ کې سوی تفاهمات پیدا کیږي او نور خلک هم پک کار کوي. دې سره په څنګه کې اقتصادي مسایل دي، څنګه مونږ کوو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو. څلورم موضوع د زراعت موضوع چې مونږ کوو شو په شریکه باندې شریکه پروژې پیدا کو.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د غرضیات کړه چې د امنیت په مخ کې د شتګ وهونو د مخنیوي لپاره اړینه بلل کېږي چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د ځپلو په حقله نظامی عملیات ترسره کړي. د خوست والی حکم خان حبیبي یاد شوی خبری کانفرنس ته وویل چې د همجواره ولایتونو د چارواکو ترمنځ همغږي او مرسته کول د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې مهم او اړین رول لوبولی شي. ښاغلی حبیبي زیاته کړه که دغه ګډې ناستې او پلانونه دوام ومومي، نه یوازې د خوست او پکتیا بلکې د هیواد د ډیرو نورو ولایتونو پر امنیتي وضعیت هم مثبت اغیز لرلی شي. والی حبیبي وویل:
د خوست امنیتي ارګانونو هغه مرکزی قومندانۍ او ادارې په پکتیا کې وجود لري، نو دې په خاطر ډیر اړینه ده چې زمونږ د دوی تر مابین دغه ناستې وجود ولري. په سرحدي قواو کې، په ملي پولیسو، په اردو او په ټولو هغه امنیتي ارګانونو کې چې زمونږ د دوی مشترکات لرو، خصوصا سرحدي موضوعات چې پکتیا او خوست تر ډیره حده سرحدي ولسوالۍ لري، د خوست امنیت په دوی تاثیر لري او د پکتیا امنیت متقابلا د خوست په ولسونو او د خوست په امنیت باندې تاثیر گزاره ده. مینه اندغه موضوع زمونږ لپاره د ارزښت نه ډکه.
په دې وروستیو کې د جنوب ختیځو ولایتونو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ډاډمن بریښي، خو امنیتی چارواکي د مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د طالبانو لوري امنیتی ګواښونه سترننګونه بولی. د خوس امنی قومندان مل پاسوال فیصل غیرت یاد شوی خبری کانفرنس ته خبرې کوله د دغه ګواښونو د مخنیوي او لمنځوړلو لپاره د امنیتی ارګانونو د چمتووالي خبر ورکړ.
سنت سو مشکلات تحرکات دی بودیان شته، پکتیا کې هم شته، پکتیکا کې هم شته، په خوست کې هم شته. چې البته د پاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزی دولت نه اخیستي دي او ځینې تصمیمونه هم نیولي دي چې په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې دي دغه مخه هم ونیول شي.
په همدې حال کې د پکتیا، خوست او پکتیکا چارواکي هغه راپورونه تش اوازې بولي چې ګنې په ځینو لرې پرتو یا سرحدي سیمو کې داعش یا د اسلامي حکومت وسلوالو فعالیت شروع کړی.
تروسه پورې د داعش په نوم کومه ډله د دوی شتون یا د دوی فعالیت تروسه پورې په سترګو شوی نه دی او نه لیدل شوی دی. که دا خبره پیدا هم شي انشاء الله تعالی امنیتي ځواکونه او د خوست مېړنی غیرتي ولس چې د خپل وطن دفاع کړې ده د دوی په مټو به هیڅ ته اجازه ورنه کړو چې دلته کوم فعالیتونه شروع کړي.
دا مهال د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار او جنوبي ولایت هلمند کې د داعش وسلوالو شتون رسمي تایید شوی. دوی له افغان حکومت او طالب وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
هغه نوې احصائیه چې د ملګرو ملتونو د ایډز د ناروغۍ له ادارې نه رسیدلې ده په افریقا کې نوې خطرناک معلومات ښایي چې په دې کې په ځوانانو کې د مړینې زیاتوالی، نوې مکروبونه او د ماشومانو کمه معاینه کول شامل دي. جنوبی افریقا په نړۍ کې داسې یو هیواد دی چې ځوانان یې تر ټولو نه زیات ایچ آی وی وایرس لري او دا بیا د ایډز د ناروغۍ سبب کیږي. خبریالې انیتا پاول په دې باره کې یو رپورټ را لېږلی چې تاسو ته یې اورو.
د ایډز ناروغۍ اوس د افریقا د تنکي ځوانانو د مړینې لوی علت دی. د دغې ناروغۍ متخصصان وایي دا د هغې مبارزه پوره ناکامي ده چې د دغه یو ویروس په خلاف کې ده. د 2000 کال نه را په دې خوا په درسته نړۍ کې د ایچ آی وی په علت د تنکي ځوانانو مړینه درې برابره شوې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو وختو کې په جوهانسبرګ کې دغه او نوره نارامه کوونکې ډاټا یې وړاندې کړله، په داسې حال کې چې دا په ماشومانو کې د ایډز د ناروغۍ په باره کې د نړیوالې نوې احصائیه یوه برخه ده. په دغه راپورټ کې دا هم څرګنده شوې ده چې په نړیواله سطح د ټولو ماشومانو څخه کم نیمایي د ایچ آی وی لپاره معاینه شوې ده. په دغه راپورت کې ځینې تشویق کوونکي خبرونه هم یاد شوي دي، په داسې حال کې چې 2000 کال نه را په دې خوا په افریقا کې نوې مکروب 40% او 15 کلونو په موده کې د ایډز د ناروغۍ په ارتباط 40% مړینه کمه شوې ده. ملګرو ملتونو دا راپورت هم ورکړی دی چې له مور نه ماشوم ته د دغه ویروس د انتقال په مخنیوي کې نړیواله کامیابي لاسته راغلې ده. د ختیځ او جنوبي افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د سمایز امرستې د ټیم د رئیس مرستیال ډاکټر پیری سومسی ان وای:
د فیس اوف اور فیلر ار چیلډرن اند اډولیسنت. ویز ار د فیس اوف اور فیلر.
زمنګ د ناکامۍ اړخ ماشومان او تنکي ځوانان دي. دوی زمنګ د ناکامۍ اساس دي، ځکه نو اوس د دغه واقعیت په څرګندولو سره موږ د وخت په تقاطو کې واقع یو، موږ د بری په څلور لارو کې واقع یو، موږ ښه کار کړی دی، موږ د فرصتونو په څلور لارو کې واقع یو، ځکه نو موږ ټول د دغه نوي نوښتونه ولیدل، موږ په درو درملو کې ټول دغه پرمختګونه ولیدل، مګر موږ د ستونزو او جدي ستونزو په څلور لارو کې هم واقع یو. دغه راپورټ وایي د نړۍ نیمایي تنکي ځوانان چې ایچ آی وی ویروس لري عمرونه د 15 او 19 کلونو ترمنځ دي. دوی په جنوبي افریقا، نایجیریا، موزمبیق، کینیا، تنزانیا او هند کې ژوند کوي. کریک میکلور چې د یونیسف رئیس او د ایچ آی وی او ایډز د ناروغۍ د چارو مشر دی وایي اکثره تنکي ځوانان چې مري په دغه ناروغۍ باندې سترګې پټوي. له دې حقیقت نه څرګندېږي چې دا یوه وژونکې ناروغي ده او حکومتونو او د مرستو د رسولو د درو درملو په پلانونو کې د مخنیوي وړ اقداماتو کې نقص دی. میک کلور وایي:
Most of the AIDS-related adolescent deaths are among those that were born with HIV
اکثر هغه تنکی ځوانان چې د ایرز له ناروغۍ نه مري هغه دي چې د ایچ آی وی د ویروس سره پیدا شوي دي او تشخیص یې نه دی شوی یا یې علاج نه دی شوی یا هغه ماشومان دي چې تشخیص یې شوی دی او دارو درمل یې کیږي مګر کله چې دوی د ځوانۍ مشکلې دورې ته داخلیږي نو ورځنۍ څارنه یې مشکله ده نو په انتقالي دوره کې چې هغه د ماشومتوب نه تر ځوانۍ پورې ده په دې وخت کې ناروغه کیږي او مري ولس کلنه معنی جلا سیم له دغه سرنوشت نه بچ شوی ده جلاسم نه وای دا د زګدنې په وخت کې په دغه میکروب اخته شو او شر مې ونه کړ او وای د دې نقص نه و د همدې ویروس سره پیدا شو د د هم ویلې چې پیغور داسې و موضوع ده چې تنکی ځوانان له درو درملو نه اړوي ځینې وای د دې په شان خبرې په جنگ کې د قوي مهمات او معنا لري چې دغه ویروس باید د 2013 کال پورې له منځه ولاړ شي دا وایي سیاسي څېړنې کامیاب شوې دي مګر د دغه ناروغۍ ټولنیز اړخ ته پوره پاملرنه نه ده شوې او دې زیاته کړه چې د دغه هدف رسیدلو ته یوازې 15 کاله پاتې دي او اوس د ټولنې لپاره د دې وخت رسیدل دی چې غوږ ونیسي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
دغه لپاره
زلفو سیوره نا وای په دسترګې سپېدې کدی
د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. په افغانستان کې پولیسو ویلي دي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون سیمه ایز رئیس د کابل په ختیځه برخه کې په ځانمرګي حمله کې د مرګ نه بچ شوی دی. پولیسو ویلي دي چې د اول الرحمن رودوال موټروان وژل شوی او څو کسان نور په پایتخت کابل کې د حمله د ځای سره نږدې زخمی شوی دي. د حمله مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. افغان چارواکي د هغو اتلسو کسانو د سرنوشت په حقله چې ډیری د ملي اردو عسکر دي او د تیرې هفتې په سر کې په فاریاب کې د هغوی د هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې وروسته طالبانو اسیران کړي دي تر اوسه پورې معلومات نه دي پیدا کړي. په کابل کې د افسر خان لالا په یاد د ورځني سیمینار وینا کوونکو په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د سیمې د ولسونو ترمنځ د ګډې مبارزې په حقله ټینګار کړی دی. په دغه سیمینار کې وینا کوونکو افغانستان او د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پروتو قومونو په ستونزو خبرې وکړې او وی ویل چې دا ولسونه د یوې لوی دسیسې ښکار شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د پاپ فرانسیس ستړي مشي ته چې نن یې په یوګاندا کې یوې لویې غونډې ته خپل لومړۍ وینا وکړه ډېر زیات خلک ورغلي وو. دغه لویه غونډه د نومونګو په زیارت کې چې د هغو شهیدانو په یادو شوه چې محلي باچا په اتلسمه پیړۍ کې له دې کبله وژلي وو چې د خپلې عقیدې نه اوښتل. پاپ ویل دغو شهیدانو په مینې د کرکې ځواب ووایه او د خپل دین تعلیم او اصول نور هم روښانه کړل. د ترکیه مقاماتو نن د شنبه په ورځ خپل خلکو ته توصیه کړې ده چې روسیې ته د هر غیر ضروري سفر وزنډوي. ترکیه دغه اقدام له دې کبله کړی دی چې د روسیې الوتکې د غورځولو په سر د ترکیې او روسیې اړیکې خړپړ شوې دي. وسوالو کسانو نن د مالی په شمال کې د ملګرو ملتونو مرکز پر راکټونو وشتل دي. د مامورینو د وینا له قراره په دې حمله کې د ملګرو ملتونو 200 ساتونکو او یو ملکی قراردادي وژل شوی دی. د امریکا د کلورادو د ایالت د سپرینګ په خار کې خلک د هغو دریو کسانو د وژل کېدو په خاطر غمجن دي چې په روغتیايي مرکز باندې د یو برید په ترڅ کې وژل شوی دي. د جنوبي کوریا خبری اژانس راپورټ ورکړی دی وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د بالستیکي توغندي په ازمویلو کې چې د جاپان په سمندرګي کې د تحت البحرینه فایر کړی ناکام شوی دی. او فلیپین پرون د شنبه په ورځ د جنوبي کوریا نه 29 جټ جنگي الوتکې اخیستي دي. د فلیپین پوز ویلي دي چې د دې الوتکو سرعت دومره زیات دی چې د اواز د سرعت نه هم چټک دي. د ویلي دي چې دا الوتکې کوچنی دي مګر دغه الوتکې د فلیپین د هوایي قلمرو د تیریکونکو نه د ژغورلو په برخه کې مرسته کولای شي.
نو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. د دری برخې خبرونه ته په یو څو ثانیو کې به د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره وقفي. موږ ساسونه اجازه غواړو.